په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې خرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه انیسا اجمل اوروي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، نن په کوټه کې 14 شوه دا چې پکې لک تر لګه دوتنه وشل شوې دي. د پاکستان پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی په افغانستان کې خوشی کړل شوې دي، او د تاجکستان په شمالي برخو کې د بارانونو وروسته د ځمکې راخوېدو له وجې درې تنه مړه شوې دي. دا خبرونه تفصیل، نن په کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي مخې ته 14 شوه دا چې پکې لک تر لګه دوه پولیس وجل شوی او لس نور کسان زخمیان شوی دي. په کوټه کې یو ځای خبريال د پولیسو په حواله مشال ویډیو ته ویل په یاد پیخه کې لک تر لګه لس کسان زخمیان شوی هم دي. پولیس وایي چې د پیخه پلټنې دوام لري. تحریک طالبان پاکستان شهریار ډلې د پیخي ذمہواري منلې ده. پاکستان وای دا هوا د پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی سویل افغانستانه خوشی کړل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ته ټلیفون وکړ او ورته ویل چې د پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سوی علي حیدر ګیلانی د عملیاتو پر مهال له تختونکو خلاص کړي. بیان وای د عملیات افغان او امریکایي ځواکونو په شریکه په غزنی کې کړي. الته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غرزنګ نن خبري اعلان ته ویل دیوای د پاکستان پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی د افغان ځواکونو په مشرۍ په ګډو عملیاتو کې د تختونکو راخوشي کړل شوې ده. هغه به ډیر زر خپل کورنۍ ته اوسپارل شي. عملیات کامیاب وو او موږ د ترهګرۍ او د القاعده شبکې پر ضد هڅې جاری ساتلې شو. د یوسف رضا ګیلانی زوی ټیک درې کال مخکې له ملتانه تختول شوی وو. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلی دی وزیر اعظم نواز شریف په د جمعې پرس پارلیمان ته حاضر شو او د مخالفه ګوندونو د سوالونو جوابونه به ورکړي. دا لغرست د چر پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو ویلي تر څو د وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپل کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلیمان ته حاضر شوی نه وي دوی به هم غونډه ته نه حاضرېږي. پرویز رشید نن کمی سملې ته د وینا پر مهال ویل چې وزیر اعظم زیات وخت پارلیمان ته ورکول غواړي.
کل سے جب اجلاس شروع ہوا تو ہمیں معلوم یہ ہوا
تیر اورس چکلا د پارلمان غونډه شروع شو نو موږ تدا معلومه شو چې مخالف ډلې وز د عدالتي کمیشن خبرې کمې کوي او د وزیر اعظم پارلمان ته دراتګ او خپل مقدمه وړاندې کولو کې زیات دلچسپي لري. نن د مخکنه د قومي سلامتي د ادارو سره د وزیر اعظم یو ملاقات ټاکل شوی وو او سبا به وزیر اعظم تاجکستان ته ځي نو د جمعې پورس به وزیر اعظم پارلمان ته ورځي.
نن د پارلیمان د غونډې نه د بایکاټ وروسته د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه رسنو ته ویل د یو هیواد پارلیمان هغه وخت مسلې هوارول شي چې پکې مشران ناست وي. د قبایلی سیمو استادان وای د حکومتي داوو شمنو باوجود دوی د خپلو حقونو نه محروم دي. نن په اسلام آباد کې د ټوله فاټا د استادانو تنظیم مشر خان ملک مسعود مشال لیډیو ته ویل چې په نوکرو کې د ترکیانو لپاره د تیرو 21 ورځو نه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج دي خو څوک یې غوښتنې نه مني. نوموړي زیاته کړه
په یو لوري باندې خو ویایي حکومت په فاټا د پوره مور ډیر څه کړی دي لیکن افسوس خبره دا ده چې زما حق هم دی حکومت یې هم تسلیموي یغې د نوټیفیکیشن د پوره دوی تیار نه دي. اراده فیصله کړی ده چې دومره پرې به موږ نظر مو چې څو پرې زما دغه بنیادي حق دی 1/7/2012 نه د استاد اپګریډیشن د مختلف سکیلو.
الته د باجوړ جنسینا د کمی اسمبلی او د مسلم لیگ نون غړي شهاب الدین نن مشال ریډیو ته ویل چې باید ټولو استادانو لومړی دا مسله پارلیماني غړو ته وړاندې کړي وي او بیا یې پرې په پارلیمان کې باس شوي وي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او تاجکستان ولس مشران به ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه باس وکړي. افغان ولس مشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ورسید. د افغان ولس مشر مرستیال دویان دوا خان میناپال نن مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان او تاجکستان دواړه د مخدره موادو او ترهګرۍ له ګواښ سره مخ دي او د دواړو هیوادونو ولس مشران به د دغې پدیدې او ګواښونو د حل په لارو چارو غږیږي. دوا خان میناپال هم دارنګ وای په دغه سفر کې بعد واړو ولس مشران دوه اقتصادي معاهده هم لاسلیک کړي. د شام فوج وای په شمالي خار حلب او شاوخه کلیوالو سیمو کې اور بند لنن څخه دراتلونکو اته سلويختو ساتونو لپاره غسبل شوه دی. د اعلان 13 شپه مخکې لدی چې د روستي پنځر وزنی اور بند مهلت واوړي اعلان شو. په حلب خار کې پتی رو سونیو کې د حکومتي ځواکونو د یاغیانو ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي چې په نتیجه کې په ټول شام کې اور بند مات شوی او په جنیوا کې د حکومت او اپوزیشن د استازو ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي. د تاجکستان په شمالي برخو کې د بارانونو وروسته د ځمکه راخویدو له وجې درې تنه مړه شوې دي. په سوات صوبه کې چارواکو د ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټي تاجکستان څنګه تا نن ویلې دي چې په ریواد کلی کې پرون یو سلويخت کلن سړی او داغه اتلس کلن زوی په یاد پیښه کې مړ شوې دي. دریم تن بیا په شورچا کلی کې د ځمکه خویدو له وجې مړ شوې دي. او اخیری خبردار چې تحقیقاتي خبريالانو په لمړي ځل د پاناما لیکس معلومات آنلاین خپره کړي. دغه معلومات د نړۍ د بیلابیلو شتمنو سیاستوالو مشورو شخصیتونو په بهرنیو هوادونو کې د دولتونو نه پرده پورته کوي. د تحقیقاتي خبريالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون په لیکه کړي چې پکې د دوه لکونه د زیاتو کمپنو په اړه معلومات تر سترګو کیږي او خلک یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې په انټرنیټ لټولی شي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم همکار رفت انجم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپے اخیستل کیږي او په 1.55 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپے او په 1.19 روپے. یو پاؤنڈ په 1.50 روپے او په 1.50 روپے. یو درهم په 28.48 روپے اخیستل کیږي او په 28.53 روپے خرڅول کیږي. یو ریال په 19.58 روپے او په 19.90 روپے. یو افغانۍ یو روپے 3.50 او یو روپے 5.50. په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه اخستل کیږي او په 2.65 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا مطابق سبا لبا په پېښور بنو او کوټه کې وریځې او د نری باران امکان وی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت سلويخ او کم نه کم 15 وی. بنو کې زیات نه زیات درې سلويخ او کم نه کم 9. او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 10 وی.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن شوې وی به میچاو د نلکتر لګ دوه کسان وجلی او لس نورې ټپي کړي دي. د پاکستان حکومت وایي دغه هواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې په غزنی کې د تختون کول منګلو خلاص کړي دي. د پاکستان مرکزی حکومت کې د اطلاعات وزیر ویلي چې د هواد وزیر اعظم بر روانه جمعه د قومي سملای په غونډه کې پاناما اسنادو کې دغه د اولادو د نمونو دراتلو په حق لا د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پوښتنه ځواب کړي. په کبالی سیمه کې د سرکاري سکولونو استادان لتیرو شاوخوا درې اونۍ راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج دي. حکومت غواړي چې هغوی ته د ترقیانو ورکولو پر اعلان دی عمل وشي.
نو دا مطالبه کوم چې روره ما اپګریډ کا دا زما قانوني حق دی. نو زما حق زمانه زما حکومرانانو نیولې دی.
په دې ورستاو کې په کراچۍ کې د بشري حقوقو د یو فعال د وژنې پیښې په پاکستان کې د بشري حقوقو او مدني ټولنو فعالانو پر وړاندې د امنیتي خطرونو په اړه اندېښنې لا ډېرې کړې دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا یو فعال وایي چې دا د وسلوالو ډلو له دړکو نه ویریږي او دا چې خپل کار ته به دوام ورکړي.
اوس هغه وخت نه دی چې موږ په پاتېږو. اوس وخت دی چې موږ ټول یو شو موږ د دې مقابله وکړو.
په پېښور کې د ټي وي ډرامو فنکاران وایي چې په پاکستان ټلویزیون کې اوس د دوی لپاره کار نه پیدا کیږي.
دا ظلم انتها دا دی چې ریجنل پروګرامونه انکو پختو عام کال کې یو نیم سیده جوړیږي. د دې سي هنرمندان په کور ناش دي.
پر یو شمیر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د کوټې د نننۍ بمی چاودنې په اړه واوریدل. هم په کوټه کې را سره زمونږ یو همکار د دغه ځای خبريال دی عیسا ترین صاحب سره ټلیفون پلی کړه. غل دی ترین صاحب بیا هم ستړي مشي او ډیره مننه تاسو وختي مونږ ته معلومات راکړل. که بیا هم زمونږ اوریدونکو ته ووایي چې دغه بمی چاودنه په کومه د ښار په کومه سیمه کې شوې, څومره تلفات یې اړولې دي, چارواکي څه وایي او کس نور نوي معلومات هم ترلاسه کړي نو چې مونږ سره شریک کړي مهرباني وکړي.
دا بمی چاودنه د کوټي پوهنتون مخته د پولیس چوکۍ په څنډه سره یو چپاوه کې دوه پولیس اهلکاران مړه او نس نور کسان زبل شوي دي. چې په زبل شوي خلکو دوه پولیس اهلکاران هم شامل دي. زبل شوي خلک روغتون ته رسول شوي دي. پولیس په پلټنه دغه کې دا رپورټ کړی دی چې د ماکه کې تقریبا څلور کیلو وزني بم استعمال شوی دی او دا جوایز بم و. نور پلټنه روانه ده. بل خوا د تحریک طالبان شریعر ګروپ ته دی واقعي دینداری په غاړه اخیستې ده.
صحیح شو. ډیر مننه اوریدونکو. دا ایسا ترین وو د کوټې یو خبریال دی چې موږ ته دغلته د شوي چاودنې په اړه بمی چاودنې په اړه البته معلومات راکول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی چې په 2013 کال کې تختول شو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د افغانستان په غزنی سیمه کې موندل دي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې نوموړی به تر طبي معاینات وروسته پاکستان ته وسپارل شي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې د دې ملک د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی په افغانستان کې د یو پوځي اپریشن د لارې پایځاب کړی شوی دی. د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د پخوانی وزیر اعظم زوی علي حیدر ګیلانی د بازیابې تصدیق د افغانستان د قومي سلامتي مشیر محمد حنیف اتمر د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر سرتاج عزیز ته کړی دی. بل خوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د فیسبوک په یو پوسټ کې ویلي چې د افغانستان د غزنی صوبې افغان امنیتی اهلکارانو د اپریشن د لارې علي حیدر ګیلانی درې کاله پس وسلواله ډلې د القاعده یوې ډلې نه بازیاب کړی دی. ملتان کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د یوسف رضا ګیلانی مشر زوی عبدالقادر ګیلانی وویل چې ضرور د بازیابې اطلاع ورته ترلاسه شوه. د وویل چې کورنۍ ډېره خوشاله ده او هیله لري چې ضرور به ډېر ژر اسلام آباد ته راورسي.
ابي ته یو میډیا کی انفارمیشن ہے افغانستان کی حکومت
تر اوسه پورې خو صرف په میډیا د هغوی د خوشی کېدو راپورونه راځي او د پاکستان او افغانستان د بارانو چارو وزارت د علي حیدر ګیلانی د را خوشی کېدو تصدیق کړی دی او د فوز د مشر لخوا یوسف رضا ګیلانی ته د مبارکۍ ټلیفون راتلل د دې خبرې تصدیق کوي. ان شاء الله هغه به ډیر زر افغانستان نه پاکستان ته راوستل شي.
یاد دی چې حیدر علي ګیلانی د کال 2013 د مې په 9 نیټه ملتان ته تختول شوی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د اطلاعات وزیر پرویز رشید د هغه واد کمی سملا ته ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د سملا د جمعې ورځې غونډه ته ورځي او په پارلمان سنادو کې دغه د اولادو د نمونو راتلو په اړه د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پوښتنې به ځواب وي. په کمی سملا کې اپوزیشن ګوندونو پرون د سملا په غونډه کې د وزیر اعظم د نه موجودیت لکبل احتجاج کړو. په کمی سملا کې د اپوزیشن ډلې مشر سید خورشید شاه بیا نن مطبوعاتو ته وویل چې دوی به تر هغه د سملا غونډې ته نه ورځي چې پکې د وزیر اعظم د ګډون خبره نوي پخې شي. د اسلام آباد زمونږ بل خبريال رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
نن د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر ویناوه چې وزیر اعظم نواز شریف پر روانه جمعې په ورځ پارلمان کې پر ځان د پورته کړې شوې سوالونو جواب ورکوي. د اطلاعات او وفاقي وزیر قومي اسمبلی ته وویل چې وزیر اعظم پارلمان ته د راتلو نه ډډه نه کوي بلکې زیات نه زیات وخت په پارلمان کې تیرول غواړي. د سیاتوي
کل سے جب اجلاس شروع ہوا تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اپوزیشن اب کمیشن
تیر اورس چکلا د پارلمان غونډه شروع شو نو موږ تدا معلومه شو چې مخالف ډلې وز د عدالتي کمیشن خبرې کمی کوي او د وزیر اعظم پارلمان ته دراتګ او خپل مقدمه وړاندې کولو کې زیات دلچسپي لري. نن د مخکنه د قومي سلامتي د ادارو سره د وزیر اعظم یو ملاقات ټاکل شوی وو او سبب وزیر اعظم تاجکستان ته زی نو د جمعه پورس به وزیر اعظم پارلمان ته ورزي او وزیر اعظم به د مخالف ډلې د مشر او د پارلمان د غړو د خواهشاتو احترام کوي
اس کا احترام بھی کریں گے.
نن د پارلمان د غونډې نه د بایکاټ نه بس مطبوع سره په خبرو کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل چې د ټولو مسلو حل په پارلمان کې دی. دوی ویل چې کله وزیر اعظم پارلمان ته راشي نو په هغه ورځ به اپوزیشن هم پارلمان ته لاړ شي. د سیاتوي
میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں پارلیمنٹ ہو
زه ګڼم چې په کوم ملک کې پارلمان وي او په هغه کې د اولس نمائندگان نه وي د هغه مشر نه وي نو د هغه پارلمان کاروایی به څه کاروایی وي. د پارلمان کاروایی هله کیږي چې کله پکې نمائندگان وي. یو اړخیزه کاروایی پکې نه وي. دوی دې یو اړخیزه کاروایی کوي، موږ ته په دې هیڅ اعتراض نشته.
یاد دې وي چې تیره ورځ قومي اسمبلی غونډې نه د بایکاټ نه په سید خورشید شاه په مشرۍ کې د مخالفو ګوندونو مشاورتي غونډه شوې وه. په دې غونډه کې د مخالفو ډلو لخوا جوړ کړی شوی د عدالتي کمیشن لپاره په ثابت کار خبرې اترې شوې وې. په دې غونډه کې دا فیصله شوې وه چې وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او د پاناما اسنادو په معاملې د خبرې وکړي، ځکه چې وزیر اعظم ویلي وو چې پارلمان شته نو بهر د خبرو کولو څه ضرورت دی. په دې نه مخکې په پارلمان کې د خطاب په وخت سید خورشید شاه وینا وه چې تر څو وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته نه راځي نو اپوزیشن ډلې به ایوان ته کاروایۍ لپاره نه ځي. دوی وویل چې مخالفه ډلې غواړي چې د پاناما لیکس مسله هواره شي. د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې پاناما لیکس قومي نه بلکې نړیواله معامله ده. وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او پر ځان لګول شوي تورونو جواب دې ورکړي. د دا هم ویلي وو چې وزیر اعظم به پارلمان ته راتلل وي او تر څو چې وزیر اعظم نه راځي نو دا پارلمان او قوم به نه مطمئنېږي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی م بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 3:00 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 3:30 بجو
د قبایلی سیمو د سرکاري سکولونو یو شمېر استادان نن په یوشتمه ورځ هم په اسلام آباد کې د پریس کلب ودانې مخې ته په احتجاج دي. یادی د غلطندن هم احتجاج وکړ. د استادانو له حکومت دا استادان له حکومت غواړي چې دوی ته د ترکیان ورکولو په ترڅ کې د دوی د تنخواګانو زیاتولو او ورته همداراز د نور مرات ورکولو پر شویو اعلانونو دي عمل وکړي. له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله نور حال راکوي.
په دې مظاهره کې د ګډون کوونکو استادانو وینا وا چې د 2012 کال راهسې د دوی ترقی یا اپګریډیشن نه دی شوی نو حکومت دې په فوري توګه دوی ته ترقی ورکړي. په دې احتجاجي مظاهره کې چې د وو وانه ایجنسو او شپږ اف آر راغلي استادان ګډون کوي وایي چې د تیرو 21 ورځو راهسې په احتجاج دي او تر هغې به په اسلام آباد کې ناست وي چې تر څو یې حکومت مسله هواره نه کړي. د الفاټا ټیچرز اسوسیشن د مطبوعاتو سیکرټر آصف افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د 2012 کال راهسی د وفاقي حکومت د خپل ترقي غوښتنه کوي خو تر اوسه یې ورله ترقي ورنکړه نو مجبورن یو وار بیا یې د اسلام آباد مخه وکړه.
زموږ دلته کینن یو شته مورز ده چې مسلسل په احتجاج ما تسلور کارونه تیر شوی. زه دا مطالبه کوم چې ورځ ما اپګریډ کا دا زموږ قانوني آئيني حق دی. نو زموږ حق زموږ حکومرانو نیولې دی نو پرې کوم چې ولي خو بار ال بیا موږ دا امید ساتم چې الله تعالی به دې په زړونو باندې رحم وکړي او دې به ما زموږ د حق راکړي او ان شاء الله زه به واپس خپل ایجنسی ته ځم.
د یاد اسوسییشن صدر خان ملک خان مسعود وایي چې تر څو یې حکومت دا غوښتنه ونه مني نو تر هغې به یې مظاهره دوام لري.
دا وایو چې زموږ کومه بنیادی مسله ده په یو لوري باندې خو وایي حکومت په فاټا د پورا موږ ډېر څه کړي دي او د فاټا د پورا موږ ډېر څه کوو، لیکن افسوس خبره دا ده چې زما حق هم دی حکومت یې هم تسلیموي یې د نوټیفیکیشن د پورا دوی تیار نه دي. نو دغه د پاره موږ دا ریکوست کوي حکومت او سم چې موږ خو نشو مسمم اراده فیصله کړی ده چې دومره پرې به موږ نظر مو چې څو پرې زما دغه بنیادی حق دی 1/7/2012 نه د استاد اپګریډیشن د مختلف سکیلو
مشال ریډیو چکلا د استادانو د غوښتنه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین په وړاندې کې خوده نو د نوموړي وینا وا
په کار چې د هر ایجنسی استادان د خپل ایجنسی پارلمنټریان سره ملاقاتونه کړي وي هغه کنوینس کړي وي او هغه بیا راغلي وي په اسمبلی کې دا خبره وړاندې کړي وي. په دما په خیال باندې دې نم لګه غلطي وشوله د دې خپل حق او چې د حق په صحیح طریقه باندې غوښتل وي حکومت ته په کار دي چې دې خبره واوري د کړه دې د اپګریډیشن مسله ده. حکومت وی 2015 نه او دی وی 2012 نه زه خو یم چې 2012 نه دی له اپګریډیشن ورکی باقی دی لونج چې کوم خبره ده نو پاغه کې به خبره کو او واک د دین او حکومت لم پکاري چې د جرګې له واک ورکی دغه سه حل لوځي.
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو د استادانو د خپل غوښتنو لپاره د 13 کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د پریس کلب په وړاندې احتجاجي مظاهره کړی و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د کورمه داشخیل او مندوخیل قبیلو مشرانو نن د نهي پروس په صدقې په یو جرګه کې پریکړه وکړه چې د سیمې د بیکورکل شو خلکو د ویجاړو شو او کورونو سروې کې په سمته وګونه کړل شو او دوی به پر ضد د احتجاج لار خپل کړي. په دې اړه د طارق اورغزی رپورټ ورو.
د کورمه اشخیل او مندوخیل سیمو اغزمن کړل شو کډوالو مشران وای حکومت د نړیدلي کور په سر خلکو سره د مرستې لپاره چې کومه سروې روانه کړې ده هغه نه دوی مطمئن نه دي. د سیمو مشرانو دغه خبره د سده په کالونی کې د نهې پورز د پولیټیکل انتظامی دفتر مخې ته د شوی جرګې پس مشال لوډیو ته وکړه. د تور غر حاجی فضل مولا وای په سیمه کې ډیر خلک داسې دي چې کورونه ړنګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دی اچول شوی. نقصان شوی دی. اشخیل او مندوخیل سیمه د منځنی کور مې په مسوزو کې راځي چیرته کې د پوزي اپریشن لکبله به کورشیو خلکو واپسی په 2012 کال کې شوه ده. د میرو قاسم مولانا شمس الرحمن مشال لډو توای په سیمه کې ځین خلکو سره د ډنګ کورونو په لړ کې مرسته پدې نه کیږي چې د هغوی کارونه بلاک دي او خپل سیمه ته نشیرت لې. تحصیلدار محمد ریاض مشال ریڈیو سره په خپلو خبرو کې دا ومنله چې په سروې کې هغه کسان دوی نه دي شامل کړي کوم چې کورونه بیا جوړ کړي او یا خپل سیمو ته واپس نه دي شوي. دوی ویل څوک به هم د مرستو نه نه پاتې کیږي.
دا بالکل خلکو ډیماند دی چې ما پی ایس ایف ته رپورټونه هم کړي مو خو لکه هغه ځي کې تصویر او هغه ځي شاملو چې کم ځي کې ملبۍ یا ړنګي کمره یا کمرې نو دا مسله ده. دا د خلکو ډیماند شته دی. دا بالکل ټیک خبره ده.
پولیټیکل انتظامی تر مخه په سیمه کې چې چا کورونه په مکمله توګړنګ شوي دي هغه ته به 1,00,000 او چې چا په جزوی توګړنګ شوي دي هغه ته به 500,000 روپۍ ورکول کیږي. واضح دی چې په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کال له 2009 هم راهیسې روان دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي حکومت د مدني ټولنې فعالانو ته په امنیت ورکولو کې پات راغلی چې لوجه ګڼ روشن فکر کسان وجل شوی دي. د دې کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه مشر مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د قانون حکمرانی د نشت برابر د نزدک د بشری حقوقو د فعالانو وجونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د مدني ټولنې فعالانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف لدی قبل توند خبرې کړي چې په وینا یې هغه سخت دری ځای ته لمن وهي. تفصیل د اسرا عالم مومن پر رپورٹ کی.
په پاکستان کې جبران ناصر، سبین محمود او خورمزکی د بشری حقوقو هغه فعالان وو چې د مولانا عبدالعزیز خلاف یې له دې قبل مظاهره کولې چې د دوی په خبره نو موړې په هیواد کې سخت دریزی خورای خو عزیز د غتورونه رد کړی دی. سبین محمود او خورمزکی دواړه وجل شول. که څه هم د دوانو د وجنو پړه وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې خو جبران ناصر د خورمزکی د وجنې رپورټ د مولانا عبدالعزیز خلاف درج کړي. ناصر وای د لال مسجد امام مولانا عبدالعزیز دومره طاقتور دی چې هیڅ څوک یې مخه نشي نیولې. دومره زیاتوي په پاکستان کې د بشری حقوقو فعالان ځکه وجل کیږي چې ولس او رسنۍ ورسره نه دی ولاړې.
کله چې د بشري حقوقو فعالان ژوندۍ وي او خلکو ته وایي چې ځینې عناصر ترهګري خپروي او د هغوی مخه نیول پکار دي، نو هغه وخت ټول خلک خاموشه وي. خو چې کله دغه فعالان ووژل سي نو هر سړی بیا خبرې پیل کړي. نو همدغه وجه ده چې په دې ملک کې د بشري حقوقو فعالان وژل کیږي.
جبران ناصر وایي پاکستان چې د ترهګرۍ د پرمختګ لپاره کارول شوی اوس هم ځینې عناصر د ترهګرو سخدریزو ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو ورته مالي مرستې راځي، نو ده په خبره ځکه ترهګرو سخدریزه د بشر حقونو فعالانو پر ضد ډېر پیاوړي دي او په اسانۍ وژني. خو د پاکستان د بشر حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد بیا وایي د بشر حقونو فعالانو د وژنې ذمواري په وسلوالو د اچولو یو هدف دا هم دی چې له اصلي قاتلانو د ولس پام واړول شي.
دا خبرې په هر څوک کوي چېر دا ذمواري د طالبانو خو په کار چې تفتیشي عمله په خپل عقل فکر په وسایلو په هغې باندې زور واچي او دا ولټوي چېر دا زمونږ د اصلي کم مطلب چې دشمنان دي د دې وطن د دې خلکو دا داسې خو نه ده
همدار از خبر پختونخوا د سواد سیمې ټولنیز فعال نیلم چټان وای د وسلوالو لخوا ورته څلور وارې درکې ورکل شوی او له درې ورځو راهیسې په کور ناسته ده. نوموړی وای امنیتي ادارو ورته ویلي دي چې ژوند ته یې خطر دی او له کوره دی نه وځي.
یو پیری راته دمکانې د کور خواته راکړی وي. صرف دا وایم چې مونږ وځنی نو بیا په نره وجل کوي، شاټ غاړي را باندې غور م کوي چې مونږ ته لیټر کوي، مونږ ته میسج کوي او زما د کور په خلکو تاسو ما یروي چې مونږ ستا روغ پټ کړو. اوس هغه وخت نه دی چې مونږ پټیږو، اوس وخت دا دی چې مونږ ټول یو شو، مونږ د دې مقابله وکړو.
جبران ناصر وایي د بشر حقونو فعالانو وجنه به هله بنده شي چې سخدریزۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. او د په خبره د سخدریزۍ له منځه وړلو لپاره ضروري ده چې په تعلیمي نصاب کې د مینې سبق شامل کړل شي، د نفرت خوروونکو مخه ونیول شي او د خلکو په رویو کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړل شي. خو د پاکستان د بشر حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر بیا وایي په کار ده چې ولسي ادارې پیاوړې کړل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د پاکستان امنیتي مقامات په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلي دي. د سازمان په خپلې ولیکنه کې د پاکستان حکومت غوښتي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د خورمزکی په نوم د بشري حقوقو د یو فعال او خبریال د وژنې رڼې پلټنې وکړي. د دې لیکنې تفصیل تاسو ته ورو. د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي څلوېښت کلن خورمزکی د اسلام آباد د سور جماعت د مشر مولانا عبدالعزیز او په هغه هیواد کې د فرقه ییزه وسلوالو ډلو پر کړنو په ډاګه انتقادونه کول. ناڅرګنده وسلوالو د روانې مې میاشت پر اوومه نیټه هغه وخت پر خورمزکی او د هغه پر ملګرو ډزې وکړې چې هغوی په یوه هوټل کې ډوډۍ ته ناست ول. په دغه برید کې زکی ووژل شو، د هغه دوه ملګري ټپیان شول. زکی ویلي وو چې هغه ته د یو شمېر وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښونه ورکول کېدل. دا سیال لپاره د هیومن رائټس واچ مشر برډ اډمز د پاکستان حکومت غوښتي چې د خورمزکی د وژنې پیښې رڼې پلټنې وکړي او په ترڅ کې ذمهوار خلک د قانون منګولو ته وسپاري. د پاکستانی طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې د خورمزکی د وژنې ذمهواري قبوله کړې ده او ویلي دي چې هغه د مولانا عبدالعزیز پر ضد د هغه د سختو خبرو لپاره په نخښه کړ. خو د لیکنې تر مخه حکومتي مقاماتو او زکی ته نږدې خلکو د طالبانو پر دغه دعوه د شک څرګندونې کړې دي. پولیسو د زکی د قتل مقدمه د مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت د مشر اورنګزیب فاروقی پر ضد درج کړې ده. لیکنه کاږي عبدالعزیز تر دې مخکې هم په یو شمېر مقدمو کې له دې وجې بچ وتلی چې د هغه پر ضد ګواهۍ ورکولو ته څوک تیار نه ول. همداراز د پاکستان حکومت تر دې دمه نه دی بریالی شوی چې د اهل سنت والجماعت او له دې سره د تړلې وسلوالې ډلې لشکر جنګوي پر مشرتابه لاس واچوي. هیومن رائټس واچ په خپل لیکنه کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د فعال وسلوالو ډلو پر ضد چې د بشري حقونو او مدني ټولنو فعالان په نښه کوي جدي اقدام وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې کېدونکې د اوریدونکو د انیسې اجمل لنډ خبرونه اورو.
په کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي مخې ته چاودنه شوې ده چې په کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او لس نور کسان زخمیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان شهریار ډلې د پیښې ذمہواري منلې ده. پاکستان وایي د هیواد پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی له افغانستانه خوشی کړل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ته ټلیفون وکړ او ورته ویل چې د پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی په غزنی کې د عملیاتو پر مهال له تختونکو خلاص کړي. د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف په د جمعې پر ورځ پارلیمان ته حاضر شي او د مخالفه ګوندونو د سوالونو جوابونه به ورکړي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو ویلي تر څو د وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپلې کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلیمان ته حاضر شوي نه وي، دوی به هم غونډو ته نه حاضرېږي. د کبلی سیمو استادان وایي د حکومتي دعوو او شمنو باوجود دوی د خپلو حقونو نه محروم دي. نن په اسلام آباد کې د ټولي فاټه د استادانو تنظیم مشر خان ملک مسعود مشال اډیو ته ویل چې په نوکرو کې د ترکیانو لپاره د تیرو یو شتو روزنه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج دي، خصوصي کې غوښتنې نه مني. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ورسېد. د شام فوج وایي په شمالي ښار حلب او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 8-30 ساعتونو لپاره غځول شوی دی او د تاجکستان په شمالي برخو کې د بارانونو لوستو د ځمکې راښویدو له وجې درې تنه مړه شوي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله راته وروي.
جنگ ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د یو شمیر مهم سیاسي، تجارتي، صنعتي او کاروباري خلکو نمونه مخې ته راتللو وروسته د اولس لخوا غوښتنه کیږي چې د دې خلکو احتساب دې زر تر زره وکړي شي. ورسپانه لیکي چې ډومبي قسط راتللو وروسته وزیر اعظم نواز شریف د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو او ویلي وو چې دوی بچي به هم د ټربیونل په وړاندې پیښ کیږي او جواب به ورکوي. ورسپانه لیکي په کار خدا وا چې د چا نمونه په دې لیستونو کې راغلي وو نو پلټنې د تری شروع کړې شوې وې، خو اپوزیشن ګوندونو پر سیاست شروع کړو او د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې تر اوسه کمیشن هم جوړ نه کړی شو. ورسپانه لیکي چې دا یو مهمه مسله ده او پر سیاست کولو نه دی ډډه وکړي شي. حکومتي او اپوزیشن ګوندونو لپاره دي چې د مشاورت وروسته داسې یو کړنلاره جوړ کړي چې په صحیح توګه د خلکو احتساب وکړي شي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د نوي مالی کال شروع کېدو نه وړاندې د بجټ په حق له مختلف قسمه خبرونه مخې ته راځي چې پکې د ګرانۍ، نوي ټیکسونه او د مخکې نه موجود ټیکس نیټ دایره غزول شامل دي. ورسپانه لیکي چې د وفاق سره سره خیبر پختونخوا حکومت هم په مختلفو تجویزونو غور شروع کړی دی چې پکې د اول نه تر دویشتم گریډ ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کول هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې حکومت چې څومره په تنخواګانو کې اضافه کوي نو په مارکیټ کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه د دغې اضافې په نسبت ډیر زیات وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د سرکاري ملازمینو ماشومانو ته د علاج او تعلیم سہولیاتو کې اضافه کولو سره سره یو مناسبه تنخواه ورکړي شي چې دغه ملازم خپل کار په خشان وکړي. د سره سره حکومت لدا هم په کار دي چې د ملازمینو په کارکردګۍ نظر وساتي چې قامي ادارې مستحکم شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لخوا په هریپور کې جوړ کړی شوی انسټیټیوټ اف اپلایډ ساينسز اند ټیکنالوژي ته هنري او تکنیکی تعلیم لپاره یو مهم ګام دی. کم سره چې با په صوبه کې هنر دی او مهارت سره سره د تعلیم حاصلولو خې موقع په لاس راځي. ورسپانه لیکي چې د هنري تعلیم ادارې سره به یو خوا کې په صوبه کې بیروزګاری کم شي نو بل خوا په صوبه کې با صنعتونو او کارخانو ته تربیت یافته هنرمندان هم ترلاسه شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې په صنعتي علاقو کې د هنري ټریننګ سینټرو جوړولو سره به د صوبې اولستا په مقامي توګه د تربیت موقع په لاس راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه هم د افغان امنیتي چارواکو د څرګندونو په استناد یو لیکنه خبره کړې ده. بلخ د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر په یو لیکنه کې ویلي چې نړیوال مشران باید د کډوالو د مسلې د هواري لپاره پوره منصوبه بندي وکړي او بیلابیل هیوادونه کډوال په خپل ټولنه کې خپل ټولنې ته ورګټ کی. د دوړو لیکنو مهم ټکی له فرخنده اسد اور.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د حقانی شبکې په افغان طالبانو کې د شاملې دو سره په روان کال کې زیاته مرګ جوړه مخې ته راغلی ده. په کابل کې د تیر میاشتې په بمی حمله کې همداسې ویل کیږي دغه ډله لاس لري چې پکې تر سلور شپېتو پورې کسان وژل شول او په سلګونه نور جوړل شول. په روان کال کې که یو خوا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې مهم پرمختګونه ولیدل شول، نو بل خوا په ولسي خلکو د بمی حملو وروسته د سولې عمل هم لزند ښکار شو. په افغانستان کې د روان کال د نامنې وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی، ځکه چې افغان او امریکایي چارواکي داسې نظر لري د پاکستان پوځ له حقاني ډلې سره مرستې کوي او دغه ډله په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري. خو اوس چې کله د حقاني ډلې یو مشر سراج الدین حقاني د افغان طالبانو په ډله کې شامل شو، نو افغان چارواکي داسې نظر لري د طالبانو په تګلاره او جګړه کې شدت راغلی دی چې دغه د افغان ولس لپاره لانو زیات خطر لري. نیویارک ټایمز لیکي داسې معلومیږي چې په افغان طالبانو کې د حقانی ډلې اثر رسوخ په زیاتېدو دی او دغه بعد سیمې امن او د سولې روانو خبرو ته زیات تاوان ورسوي. د حقانی ډلې په اړه دا هم ویل کیږي چې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او له هغه ځای په افغانستان کې د افغان او نړیوالو عسکرو خلاف عملیات کوي. خو اوس په افغان طالبانو کې د دغه ډلې د مشرانو راتګ به لا نورې مسلې پیدا کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د سیکرټری جنرال بان کیمون یو لیکنه خبره کړې ده چې وایي د روان کال په سپتمبر کې به د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې نړیوال مشران د کډوالو پر مسله خبرې کوي. بان کیمون لیکي جنگونو، ماحولیاتي بدلون او د بشري حقوقو سرغړونو خلک پر دې مجبور کړل چې خپل وطن پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه شي. د شپېتو میلیونو نه زیات خلکو چې نیمایي ماشومان دي د جنگونو او بدامنۍ له وجې د خپلو سیمو نه نورو هیوادونو ته کډه شوي دي او له دې سره 225 میلیونه خلکو د یو ښه ژوند په تکل او یا د ځینو نورو مسلو له وجې خپل هیوادونه پرېښودل. بان کی مون په دغه لیکنه کې دا هم وایي باید نړیوال هیوادونه د کډوالو مسلې ته زیات پام وکړي، ځکه چې دا د موجوده وخت یوه تر ټولو لویه مسله ده او بیا دغه کډوال چې د یو شمېر هیوادونو سره تعلق لري د ډیرو سختو تیریږي او ګڼو په دغه عمل کې خپل ژوند هم وبایلو، چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده او باید هر کوربه هیواد د کډوالو په خپل ټولنه کې د ورګډولو لپاره منصوبه بندي وکړي چې دغه د ټولنې فعال غړي وګرځي کی.
دا مشال ریډیو دا.
د ایران د پارلمان یو غړی وایي په سوریا یا شام کې له یغیانو سره د یوې نښتې په نتیجه کې د شپږو په شاوخوا کې ایرانی پوځي منصوبین اسیران شوي دي. داسې ښکاري چې د اسماعیل کوثری لخوا دا څرګندونې په سوریا کې د ایرانی پوځیانو د یرغمل کېدو په اړه د تهران لومړی رسمي تایید وي. په دې نښتو کې د ایران 14 تنه پوځي سلاحکاران وژل شوي او 13 زیات ټپیان شوي دي. پر دې موضوع تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د جیش الفتح په نوم د یاخیانو یوې ډلې په دې وروستیو کې د حلب د ښار جنوب لویدیسته په 15 کیلومتره کې پراته کلي خان تومان کې بریدونه ترسره کړل. د ډلې له دې بریدونو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ځینې تصویرونه خپاره کړل او پر بنسټ یې دعوه وکړه چې یو شمېر ایرانی پوځیان وژلي او یو شمېر نور اسیران کړي. د لاخیر وروسته چې تهران په سیمه کې د خپل متحد بشر الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره سوریې ته پوځیان استولي، په دې هیواد کې په یو ورځ د ایران لپاره تر ټولو درانه تلفات دي. تهران ادعا کوي چې سوریې ته یې پوځي سلاحکاران لیږلي. د ایران د پارلمان یو غړی اسماعیل کوثری ویلي د هغه شمیرو له مخې چې ترلاسه کړي دي د یو زیارت 14 ایراني ساتونکي وژل شوي، 13 کسان ټپیان شوي او 15 یا شپږ تنه نور اسیران شوي. کوثری دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ له یوې ایراني وې پاڼې سره مرکه کې کړي. د سپیشلو اماکنو ساتونکي هغه اصطلاح ده چې ایرانی چارواکي په سوریه کې جنگیدونکو ایرانیانو او د افغانانو په شمول نورو شیعه ملیشو ته کاروي. دا رپورټون لمخې دا کسان روزل شوی دی او د ایران د انقلاب ساتونکو او بسیج ځواکونو لخوا په سوریه کې ځای پر ځای شوی. کوثری ظاهران ایرانیانو ته د دې درنو تلفاتو په وختو کې د امریکا متحده ایالات ملامت کړل او د ایران د مذهبي مشرایاتو الله علی خامنئی هغه څرګندونو ته اشاره وکړه چې وایي پر امریکا باور نشي کېدلی. د ایران د پارلمان یو بل غړی محمد صالح جوکار هم تایید کړی چې په خان تومان کې څو ایرانی پوځي منصوبین وژل شوي او څو نور اسیران شوي. نوموړي په دې اړه شمیرې نه دی ورکړي، خو جوکار هم په دې پیښه کې امریکا ملامته کړې ده. وایي هغه څه چې خان تومان کې پیښ شول باید د امریکا متحده ایالات په کې پړه وبلل شي او دا واضحه کړي چې ولې له اوربند څخه سرغړونه شوي. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني خبرداري ورکړی چې دا هیواد به د خپل متحدینو سره د خان تومان د پیښې جواب ورکړي. روسیا، سوریا او د حزب الله ډله په سیمه کې د ایران له متحدینو څخه دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه د شوي توافق سربیره چې د فبروري په میاشت کې شوی، په حلب، خار او شاوخوا سیمو کې تاوتریخوالي او جګړې دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې ویلي چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ اوربند له سره تنظیم کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې او په یو ګډه اعلامیه کې په ټوله سوریه کې د اوربند پر ټینګښت او دغلته د روانې جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي حل لارې د موندلو پر هڅو ټینګار وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دورزنی رسمي سفر د تاجکستان مرکز دوشنبه ته ولاړ. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به له تاجکستاني چارواکو سره د اقتصادي تړونو د لاسلیک ترڅنګ د تروریزم ضد مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. د سیاسي او اقتصادي چارو یو شمېر افغان پوهان تاجکستان ته د ولسمشر غنی سفر د دواړو هیوادونو د امنیتي او اقتصادي وضعیت د خوالي لپاره مهم بولي. له کابله د اجمل تورمان رپورټ ورو.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او تاجکستاني چارواکو ترمنځ به د خبرو تمرکز د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي، امنیتی، اقتصادي او سوداګریزو مسایلو وي. د جمهوریت ریاست مرسیال وایند واخان میناپال د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی تاجکستان ته تا د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم سره ملاقاتونه لري. میناپال وایي چې د دوو اقتصادي تړونونو لاسلیک کول هم د دغه سفر د اجنډا یو برخه ده.
د اقتصادي همکاریو اړه باندې بحث کیدی. دوه تړونونه به د افغانستان او د تاجکستان د هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. ډېر زیات به پر اقتصادي همکاریو باندې راڅرخي. افغانستان او تاجکستان دواړه د تروریزم او مخدره موادو له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د دغې پدیدې او د دغو تهدیدونو سره د مبارزې پر لارو چارو باندې وغږېږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په سهار تاجکستان ته ورسید. له نوموړي سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو اوبو او انرژي وزیران او یو شمېر نور چارواکي ملګرتیا کوي. دا وخت له رسیدو وروسته تاجکستان ته د افغانستان د ولسمشر لمړنی سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان د وسپنې پټلۍ د جوړولو په اړه هم له تاجکي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د پنځشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ شي او هلته د کاسازر پروژې د کار په پرانیز غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان تاجکستان ته د ولسمشر دغه سفر د دواړو هیوادونو د امنیتي او اقتصادي وضعیت د خوالي په برخه کې ډېر مهم بولي. د سیاسي او اقتصادي چارو افغان کارپوه او د کابل پوهنتون استاد حمید الله فاروقي ازادي رادیو ته وویل چې فرصتونه موجود دي، خو د چارواکو د بی تفاوتۍ له امله له لاسه ځي چې ولسونه یې له امله له ناخوالو سره مخ دي.
دا ضرور ده چې دوی خپل افکار او خپل برنامه خپل ستراتیژیک پروګرامونه سره یو کی او د تفاهم او د تسانو د همکارۍ همغږي پیژادول سره دا زمينه خپل ولسوته برابر کی چې د دغه بدبختیونه له دغه نارمیونه له دغه اقتصادي مشکلاتونه خلاص یو یو مرفه او سودا او آرام او پام کې وصول کی
د یادولې د چې د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه په ځانګړي ډول هغوی چې د افغانستان په گاوند کې پراته دي دا ویر لري چې ګوندی د جګړو له کبله د افغانستان د ورخیست لمن لمبې تر دوی هم ورسیږي. افغان حکومت تل دا ټینګار کړی چې ترهګري یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ هم ګواښي چې په وړاندې باید ګډه مبارزه وشي. هغه مبارزه چې د دوی په وینا اوس یوازې افغان ځواکونه یې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د تیرې شنبه پر ورځ یو پاکستانی نژاد صادق خان چې د برتانیا د کارګر ګوند لخوا د لندن د خاروالۍ انتخاباتو ته کاندید وو د غټاکنې وګټلې. دا لومړی ځل دی چې یو مسلمان او پاکستانی د خار میر یا خاروال ټاکل کیږي. د نوموړي د کامیابۍ تر اعلان وروسته که څه هم پاکستانیانو د خوښۍ څرګندونې کړې دي، خو یو شمېر یې بیا د پوښتنه هم کوي چې په پاکستان کې میشت یو غیر مسلمان کولی شي د هغه هیواد د یو خاروال جوړ شي. پر دې موضوع په پاکستان د نیشن ورځپاڼه کې د لیکوال سلمان علي یو لیکنه خبره شوې چې مهم ټکی یې له عبدالحی کاکړه اورو.
دی نیشن ورځپاڼه کې سلمان علي لیکي چې د پاکستانی نژاد صادق خان د لندن ښاروالي امیر جوړیدل د پګډون د ټولو پاکستانیانو لپاره د ویاړ خبره ده، خود د پوینا راځي چې د فرض کو ک یو غیر مسلمه د پاکستان د یو شهر شاروال جوړی شي، نو هم دې ته به د صادق خان په کامیابی خوشحالی لمانځون کې څه غبرګون ولري. لیکوال درې غبرګونونه یادوي. لومړی، که پاکستانیان واوري چې یو عیسائی، هندو یا سیک د دې هیواد د یو شهر شاروال جوړی شي، نو خلک به حق حیران پاتې سي. دوی به وایي دا څوک دی او څنګه یې دومره جرأت وکړي چې زموږ شاروال سي؟ دی خو ان مسلمان هم نه دی، د ته پکار دی یو ځای صفائی کولای یا بیا خیریه اداره چلولای. د لیکوال په وینا، که پاکستانیان واوري چې یو سیک، عیسائی یا هندو د دې هیواد د یو شهر شاروال جوړی شي، نو دوی به په ویر اخته سي. دوی به وایي اوهو، دا خو کافر دی او دوی به پر موږ حکمرانی کوي. پاکستان خو یو اسلامي جمهوریه ده او د اقلیتونو غړي خو په کار نه دی چې د دې هیواد په چارو کې ګوتې ووهي. دوی خو د اقلیتونو نشستونه لري، په کار دی پر هغو ځانونه منتخب کړي. موږ به کوڼ، ړوند، بې تعلیمه او غل مشر وټاکو، خو تاسو یعنی غیر مسلمه کس نه ټاکو. د سلمان علي په خبره دریم غبرګون د خپګان په شکل کې کېدای سي. خلک به دغه کس ته شکنځلي شروع کړي. د دې ټولو خبرو وروسته لیکوال پاکستانیانو ته مشوره ورکوي چې تر دې لمخه چې د صادق خان د لندن شاروال جوړېدل ولمانځي، لومړی په کار دی خپل ځانونه هم له فکري او د قدرونو له پلوه لوړ کړي. د دې په وینا، خلک دا هیروي چې د لندن خلکو یو مسلمان صادق خان ته ووټ ورکړي، بې له دې چې د هغه مذهبي، نسلي او خاندانی پس منظر ته وګوري. د دې په وینا، دوی ځکه هغه وټاکلی چې فکر یې وکړ صادق خان به د دوی د شهر لپاره یو ښه انتخاب وي. په پای کې لیکوال وایي، د دې ټولو خبرو څخه د دې مقصد پاکستانیانو ته دا نصیحت کول دي چې باید د اقلیتونو قدر وکړي، هغوی ته د خوندیتوب احساس ورکړي او دوی ته دا باور او اعتماد ورکړي چې دوی هم پر یو نشست مقابله کولای سي. د لیکوال په خبره، که پاکستانیانو داسې وکړل، نو بیا دا حق لري چې د صادق خان غوندې خلکو پر کامیابیو خوشحالي وکړي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندی دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونیمی بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمی بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمی بجو
دا مشال رادیو د اردن کو د سر صلیب یا سری میاشتې نړیوالې ادارې چارواکو نن په ممندو کې جوړې وی غونډه ته ویل چې په سیمه کې د دوی د رضاکارانو شمیر له زر کسانو څخه اوخته دی. دا اداروایي په سیمه کې د دوی د کارونو هدف د قدرتي ناورینو پر مهال خلکو ته بیړنۍ مرستې رسول او د سیمې د خلکو د خیر ښېګړې چارې پر مخ وړل دي. شانواز ترکزه له سیمې رپورټ راکوي.
نن دا محمد جنسی په غلنه کې د هلال احمر یا د سری میاشتې یا سپوږمۍ پاکستان لخوا د عالمي ورځ په اړه یو دستور وشو. یاد اداره چې د پاکستان د اساسي قانون د لاندې جوړه شوې لخوا وویل شو چې په محمد جنسی کې د افاتونو یا د حادثو په وخت خدمت ورکوونکي د رضاکارو شمیر له زرو نه اوختلې دی. یو ځوان رضاکار وسیم خان وای چې هغه له تیرو دوو کلونو راهسې د یاد ادارې سره رضاکار دی او په سیمه کې ډېر خدمات ورکړي.
که دغه رنګې مخکې چې کوم تیر دلته سپورت فیسټیوال تیر شوی، په هغې کې موږ خپل خدمات ورکړي. دا زلزله راغلی او هغې کې موږ تللي وو، اسسټمنټ هم کړی وو. دغه رنګې یو څو اکسیډنټ شوی زموږ وړاندې، په هغې کې ما خپل دغه ورکړی وو، خدمت مې کړی وو. هغه مریضان چې کوم هسپتال ته وړي وو، د هغې مې خپل فرست ایډ مې ورکړی وو چې سم زما څه کوم مسایلو په هغې مې د هغوی مدد کړی وو.
د یاد ادارې د لاندې د کمیونټي بیسډ ریسک ایجوکیشن یعنې په سیمه کې د خطرونو د بچ کېدو پوهه ورکوونکي د پروژې یو غړي بهلول خان وای چې هغوی نه یوازې ولس ته د عسکري اپریشن په وخت د ناډزیدلې ګولیونه د بچ کېدو تعلیم ورکوي، بلکې که کوم تن په چاودنه کې لاس یا خپه الوتې وي، نو مصنوعي اعضا یا لاس خپې هم ورته لګوي.
او اوس نن سبا زمونږ په حلیمزو تحصیل کې همدغه اویرنس سیشن شروع دي. خو داسې تحصیلونه چې هغه موږ اډو ټچ کړي دي، په هغې کې خوځۍ بیځای ده. هلته دا ریسک هم ډېر زیات دی او پلانګار دی. پلانګار هم موږ نه دی ټچ کړی، هلته زمونږ یو ویزټ هم نه دی شوی د سی بی آر ای په حواله سره. خو هغه چې کوم دی، نو په هغې کې داسې واقعیات نه دي راغلي، خو په خوځۍ او بیځای کې چې کوم دی ډېر زیات ضرورت دی.
د سری میاشتې د ادارې محمد ایجنسی ډیزاسټر مینجمنټ افیسر عرفان خان وای
ته موږ خپل ولنټیر رجسٹر کړی دی هغه په ایڈوانس فرست ایډ کې دی په فرست ایډ کې دی بیسک کې چې ورته ویل شي هغه کې دی دین علاوه چې کوم د ډیزاسټر منیجمنت چې کوم دی موږ سره یو ډیپارټمنټ دی چې هغه ډیل کوم په هغه کې دی په کمیونیکیشن کې دی
د سری میشتي اس پګمې د اداري په محمود جنسي کې واړه تنظیمونه هم جوړ کړي چې د تعلیم صحت او د ځنګلونو لګولو لپاره کار کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د جلال آباد ښار د پاکوالي لپاره شل روزنی کمپاین نن د نهي اسي شنبه پر ورځ پیل شو. په دغه کمپاین کې د ښاروالۍ پر منصوبینو سربیره د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړو د پوهنتون محصلینو او د استادانو هم برخه واخیسته. په دغه اړه حال اورو د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبريال باز محمد عابد پر رپورټ کې.
جلال آباد یو لهغه خارونو څخه دی چې په دې روسي او سو کلونو کې ورته د بدمنې او عمل له اکثر ول سوالې او سره خلک راغلي او د خار په بیلابیلو برخو کې میشوي او ترڅنګ له نورو ولایتونو څخه هم په زرګونه کورنۍ په دغه خار کې میشتي دي چې له عمل په خار کې کثافات ډیر شوي. خو د جلال آباد خاروالۍ فتیلې د چې د شورا د غړو او د گذر د وکیلانو په ملتيبه په شلو ورځو کې خار له کثافاتو څخه پاکوي. د جلال آباد خاروال امید الله افغان د خار د پاکوالي د کمپاین د فرانستي پر مهال خبر اعلان ته وویل
دغه کمپاین د شل ورځو لپاره د خار په پنځه ناحیو کې اره ناحیه کې څلور ورځې کمپاین کو. په دغه کمپاین کې موږ سره د گذر وکیلان مشورتي شورا غړي د پونتون محصلین او استادان د مدني ټولنو استادې د ځوانانو استادې د گذر د خلکو نه لس نفر نمائندگان او زمونږ د تنظیم برخه په دغه کې برخه لري دوه برخه لري یو عملاً د کمپاین برخه ده او بلې د عامه پوهاوی برخه ده چې په دواړو استقامتونو په دې کمپاین کې
د ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي استاد او د خاروالۍ د مشورتي شورا غړی شاه محمود چې بلزګونو محصلینې د خار د پاکوالي په خاطر لزان سره ملکړي وو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
محصلین میزان سره راوستي دي په ډیره تعداد باندې هغه کسان دي چې یوازې د شو د پاره نه دي راغلي بلکې د کار د پاره راغلي دي او غواړي چې په دې خپل خار کې د پاکوالي کمپاین تر سر زموږ د ټولو مشترک کور دي. نو خلک چې څنګه خپل د کور انګړ پاک ساتي باید د خپل د کور مخه او سرکونه او د خار هر نقطه باید داسې وګڼي لکه دا چې د کور انګړ دي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت استازي او د خاروالۍ د مشورتي شورا غړی محمد یعقوب شینواری وایي د خار اوسیدونکو ته پکار دی چې د خاروالۍ سره په همغږي د خپل خار پاکوالي ته پام واړوي.
د شاروال یا د شاروالۍ وظیفه ده خو باید چې موږ داسې یو همبستګي او همغږي جوړه کړو سره په خپلو کې چې موږ په شریکه د شاروالۍ سره کار وکړو دغه هیوادوال به ټول سره په دې اطمینانی شي او دغه زمينه به ورته برابر شي د خار سره به مینه محبت پیدا شي.
د جلال آباد خاروالۍ منسوبین وایي چې دوی به د دغه شلو ورځو په دوران کې د ننګرهار د پوهنې ریاست حج او اوقاف ریاست او د خزو چارو ریاست سره ګډی ناستی ولري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي خلک خپل خار خپل کور وګڼي او پاکوالي ته پام واړوي. دی وایي چې دغه کمپاین نه علاوه دوی هر ورځ 4.5 ټنه کثافات له خار نه پورته کوي او په پام کې لري چې 200 کثافات دانې د خار په بیلابیلو برخو کې ولګوي. باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو له پیښور او کوټې سره اړه لرونکو د پاکستان ټلویزیون هنرمندانو د هغه هیواد له مرکزی حکومت غوښتي چې په یاد اداره کې پر سیمه ایزو ژبو کې دونکو خبرونو ته زیات وخت ورکړي. دی هنرمندانو همداراز د فنکارانو په معاوضو کې د زیاتوالي غوښتنه هم وکړه. له پیښور د مشال رادیو خبريال خالد خان نور حال راکوي.
دا کوټه سره تعلق لرونکي د ټي وي او فلم هنرمند حمید شیخ په خبر کې یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ټلویزیون باندې د پرایویټ ډرامو په وجه د کوټه او په خبر هنرمندانو ته د کار کولو موخه نه ملاويږي چې زیاتره پکې ډېر د غریبه او بیوسه جنتی روي. دا نه پورس په خبر پریس کلب کې د په خبر او کوټه نور هنرمندانو سره په ګډه هغه یو خبري غونډه وکړه چې د هنرمندانو د حقوقو لپاره د یو تنظیم جوړولو اعلان هم وکړو. په دې مهال حمید شیخ اول چې شخصي پروډکشن کې زیاتره ډرامې لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې جوړیږي او هم د غزه هنرمندانو ته د کار موقع ملاويږي.
زموږ مقصد چې دی د آرټستان اسپیشلی دا آرټستان چې په ریجنل لینگویجز کې پښتو کې هندکو کې براہوی کې بلوچی کې د داخل کو لپاره یو کار وکړو. ول چې دا یو پی ٹی وی یو ذمہ داری وو چې دا خلکو لپاره یو چینل جوړ کړی وو، سیشنان جوړ کړی وو، ناو چې دی فعال نسو.
دغه شان د پیښور پی ٹی وی سټیشن یو آرټیست خالد خټک وای چې تیر او کلونو نه په پیښور کې دا اردو ډراما نه ده جوړه شوې او دغه شان د پښتو او نور علاقائی ژبو کې ډرامو ته ډیر کم وقت ورکول شي.
وکاله شو جی پاکستان ټلویزیون نه د اردو ډراما چې کومه ده بند شوې ده او اوس هو د ظلم انتها ده چې مطلب ریجنل پروګرامونه ان کو پښتو عام کال کې یو نیم سیره جوړیږي او د دې سي هنرمندان چې کوم دي په کور ناس دي. پاکستان ټلویزیون زموږ سټیټ چینل دی، زموږ خپل اداره ده او دلته ډېر ښه کار شوی دی او که دوباره کار ښه شروع شي خلک به برسره روزګار شي، عوامو ته به ښه تفریح ملاویږي.
دا پی ټی وی پیښور یو سینئر پروډوسر اعجاز احمد صدیقی وویل چې دا بده مرغه د پیښور او کوټي لپاره د پاکستان ټلویزیون چارواکي ډېر کم بجټ منظوروي او بیا ځایي هنرمندانو ته ډېره کم معایزه ملاویږي.
هغوی کې نه دومره کرشته چې خپل بجټ پاره فایټ وکړي، هغوی کې دومره هغه نشته. اوس هغه یس مین جوړ شوی دی ټول او بل کار ختم دی. اپروولز نه ملاو کېږي، آسانی سره اپروولز نه ملاو کېږي. آرټستان خو ډېر زیات متاثره شول، بلکې اوس تاسو ماته دا وښي چې پی ٹی وی ګوري شو.
په دې مهال د پیښور ټی وی سنټر نور هنرمندان او سندرغاړي هم موجود وو او دغه یو غوښتنه وکړه چې نه صرف پیښور او کوټه ټی وی سنټر ته دي د علاقائی ژبو د پروګرامونو وخت سیوا کړي، بلکې ځایي هنرمندانو ته دي پیسې هم زیاتې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
اردن کو د مشال ریډیو دروانه خبرونه د پایشي بي دي د انيسي اجمل نبا د خبرونو لنډي زور.
نن په کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي مخې ته 14 شوی ده چې پکې لږ تر لږه 2 پولیس وژل شوي او 10 کسان زخمیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان شریعت ډلې د پیښې سیمواري منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ته ټلیفون کړی ورته ویلي چې د پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سوی علي حیدر ګیلانی په غزنی کې د عملیاتو پر مهال له تختونکو خلاص کړی دی. د یوسف رضا ګیلانی سوی ټیک 3 کاله مخکې له ملتانه تختول شوی وو. د پاکستان د پارلیمان بخنوانم د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د جمعې پر ورځ پارلیمان ته حاضر شي او د مخالفه ګوندونو د سوالونو جوابونه به ورکړي. دا لاغ وروسته چې پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو ویلي تر څو د وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپلې کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلیمان ته حاضر شوي نه وي، دوی به هم غونډې ته نه حاضرېږي. د کابل سیمو استادان وای د حکومتي داوه او شمنو باوجود وي د خپل حقونو نه محروم دي. نن په اسلام آباد کې د ټولې فاټا د استادانو تنظیم مشر خان ملک مسعود مشال ریډیو ته ویل چې په نوکرو کې د ترکیانو لپاره د 13 ورځو نه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج دي، خو څوک یې غوښتنې نه مني. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحث وکړي. په داسې حال کې د چوان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ په دورسني سفر تاجکستان ته ورسېد. د شام فوج وای په شمالي خار حلب او شاوخه کلیوالو سیمو کې اوربند نن څخه د راتلونکو 8 ساعتونو لپاره غزول شوی دی او د تاجکستان په شمالي برخو کې د باران وروسته د ځمکې راخوېدو له وجې 3 تنه مړه شوي دي.
د خبرونو لدې لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا انیسی اجمل او زمون تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. خدای پامان.